السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساتخ خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په داسې حال کې چې طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ کابل نن څو شېبې وړاندې انتحاري حمله ولړزاو او ویل کېږي چې ګڼ شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وشر شوي دي. په روانه خپرونه کې د دواړو موضوعاتو جزئیات خپرېږي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله د باغی داود په سیمه کې د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د پیښې سیمې ته روان شوی او وروسته به له تاسو سره نوي معلومات شریک کړي. کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت شپږ تنه اول طالبان اعدام کړل، طالبانو ګواښ وکړ چې په غبرګون کې به یې حکومتي چارواکي په ځانګړې توګه د عدلي او قضایي ارګانونو مامورین په نښه کړي. د تېرې جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمې حوزې اړوند د قلایچې په سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو متقاعد قاضي په ډزو وواژه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مولوي حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. خبر پاڼې همداراز وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. دا ټاکنې وروسته له هغې کیږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پل خمرې تر ارغندۍ د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا فرمان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی په کابل کې خبریالانو ته ولس چې پکې راغلي.
اعمار شبکه لین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت
له دوشی تر مرکزی سیمو د 300 میگاواټ برښنا د انقال پروژه چې ټولو مرکزی سیمو ته برښنا ورکولای شي داسې اجرا کیږي. له دوشی د بامیان تر مرکز د 300 میگاواټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړول او په بامیان کې لښته لښه شل زره کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی.
ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې کار پیل او د 1398 هجري لمریز کار تر لیندې بشپړ شي. د لوګر په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 1400 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. دا تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 280 میلیونه افغانۍ ورته بیل شوي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په دې اړه وویل.
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو احیا بسازي په مودن شکل سره غواړو.
بلې خوا د لوګر والی حلیم فدای ویلي چې د کانالونو او ویالو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 55,000 غیر فني کارګران کار وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.8 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغانۍ. د د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به د ډي این ای معاینې د نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي.
جو دوسرے شخص کی لاش تھی
د دوهم جسد تایید امکان نه درلود، ځکه چې داسې ویل سوي وه چې ملا اختر محمد منصور دی او ملا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته، د ډي این ای د معایناتو له نتیجې پرته، د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبې په ورځ خپور شو او د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. جنرال پیټر پرون د ازادي راډیو خبریال ته په برکسل کې په دې اړه وویل:
موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسیې د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړول خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوې پوځي ډلې ځای پر ځای کړي دي.
د ناټو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونو څرګندولو ته تیار اوسي. او آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې شپږویا کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي، په 2016 میلادي کال کې د بروستات عملیات کړی. داسې ویل کېږي چې روغتي حالت یې ښه نه دی. د ایران د خبرگان شورا چې اته اتیا غړي لري، احمد جنتی په یو 50 موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلی. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې ګڼ شمېر کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. طالبانو د ملا محمد منصور چې هغوی پخوانی مشر وژنه تایید کړې ده او حیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه هم جزئیات لرو او په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په یو نوي فرمان کې له پلي خومري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د دفاع وزیر وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به له نرمښت کار وانخلي. د افغانستان له هوایي ځواک سره د هند د نوو مرستو په اړه ریپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار
د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې لږ تر لږه 10 کسان وژلي. حمله چیرته شوې او وژل شوي کسان څوک دي او مسؤلیت یې چا اخیستی؟ همداسې به زموږ همکار صفي الله ستانکزی سره د کابل له سټوډیو څخه دی. ستانکزی صاحب، لومړی کې د حملې په اړه وایي چې دا حمله چیرته شوې ده او څومره تلفات لري؟
بله سلام تاسو اوریدونکو ته دغه حمله د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د پغمان ولسوالۍ په اړوند باغ داود سیمه کې شوې ده او دغه حمله د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش لازادي ورو سره په خبرو کې ویل چې دغه حمله انتحاري حمله وه او هدف یې هم د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر و چې پکې لس تنه وژل شوي او څلور نورې هم ټپیان شوي دي او د دغې پیښې ټول قربانیان د همدغه موټر سورلی وی چې په اغلب ګومان به د محکمې کارکونکو او قاضیان وو. دغه حمله په داسې حال کې شوې ده چې دوه اونۍ مخکې چې د طالبانو شپږ غړي اعدام شول د افغان حکومت له لوري، طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړ او تر ډېره پورې دا هغه دویمه حمله ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کېږي. یوه اونۍ مخکې شاوخوا په اتمې حوزې کې د کابل په قلچي سیمه کې یو متقاعد قاضي په ډزو سره وژل شوی او طالبانو ویلي چې دغه قاضي تر ډیره پورې په اعدام د محکوم شوی کسانو په د اعدام په حکم لاسلیک هم کړی و، خو دولت ویلي چې دا قاضي متقاعد او دوی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د کابل د اوسنۍ یا د نننۍ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه حمله د سهار 9 بجو شاوخوا 3 دقیقې مخکې شوې ده. تر اوسه پورې نور جزئیات نشته. د ازادي راډیو خبریال سیمې روان دی او نور جزئیات به هم لاوریدونکو سره شریکی ک نور جزئیات پاتیو په دې مسله کې.
بله ستانګزی صاحب، د کابل د نن سهار انتحاری حمله او ورسره د پسند کې دا اعلان چې طالبانو د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او خپل نوی مشر ټاکلی، په دې اړه کې لاوریدونکو سره تازه معلومات شریک کړئ.
بله د همدغه حمله شاوخوا یعنی ډیر په کم تفاوت سره به د طالبانو د ویندوی ایمیل هم رسنیو ته رسیدلی وي چې پغی کې د خپل نوی رهبر د ټاکلو په اړه باندې وضاحت ورکړي او دوی هم داراس د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه تایید کړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی پخوانی مشر د امریکایانو په د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د کندهار د ریګستان او د بلوچستان نوشکي سیمې ته څیرمه په یو سرحدي سیمه کې وجل شوې ده او وروسته له هغې دوی ویلي دي چې تر ډیرو جلسو مشورو وروسته هبت الله خونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی دی او همداراز ملا سراج الدین حقانی د دوی مرستیال او ورسره ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب دوی مرستیال ټاکل شوی دی. دغه اعلان همدا نن سهار شوی دی او رسنیو ته دغه ایمیل رسیدلی دی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې، البته یوې معتبرې سرچینې، له ازادي راډیو سره نن سهار په خبرو کې ویل چې د طالبانو پر رهبری کې عدلون بدلون د دوی لپاره مهمه نه دی. د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت پالیسی به هماغسې روانه وي لکه څنګه چې افغان حکومت پیل کړې ده. د دوی تاکید په دې و که طالبان سوله مني دوی ورسره سوله کوي او که هغه طالبان او ترهګري ډلې چې سوله نه مني د افغان حکومت پوځیان او متحدین به ملګري او متحدین به چې اغلب ګمان باندې هماغه د څلور اړخیزې غونډې مهم ګډونوال چین او امریکا و دوی به پر ضد باندې پوځي اقدام ته ادامه ورکوي، خو تحلیلګران او کارشناسان بیا په دې باور دي چې تر ډیره پورې به ملا هبت الله اخوند چې د ملا منصور یو نږدې ملګری و او د ده معاون هم پاتې شوی دی، هماغه پالیسي به چې دوی مخکې لرله هماغې ته به ادامه ورکوي او تر ډیره پورې کیدای شي د دوی حملې نورې هم زیاتې وي. یو افغان کارپوه پخواني ډیپلومات احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبري کې بدلون هیڅ مهمه نه دی او د دوی پوځي عملیات د هماغه سراج الدین حقانی او نورو ډلو لخوا مخته وړل کېږي. ښه چې د ښاغلي سعیدي خبرې واورو په دې اړه.
ولې اجاله که زما باور دا ده چې په نږدې وختو کې شاید طالبان غټې غټې انتحاري حملې به وکړي. د دې لپاره چې وښیي چې اختر محمد منصور مړ شو بیا نو موږ مضبوط یو، با قوت یو.
بله ښاغلی سعیدي وویل چې کیدای شي حملې زیاتې وي. اخوان ځینې نور تحلیلګرانو او کارپوهانو په ټولنیزو ویبپاڼو کې هم دا ویلي دي چې د دوی په رهبري کې عدلون بدلون او دغسې مسایل وروسته له هغه راپورته شول چې د سولې خبرې یو څه مخکې لاړلې او د دې امکان و چې کیدای شي سوله وشي او د سولې امکان زیات شوی و. تر اوسه پورې حکومت په رسمي توګه باندې د دې خبرې په اړه باندې عکس العمل نه دی ښودلی او کیدای شي چې د ورځې په جریان کې د هبت الله اخوند د ټاکل کېدو پاړه باندې افغان حکومت خپل خبرګون وخی.
ډېر زیات مننه دوستانو. سفی الله ستانکزی چې په کابل کې د کابل په کمپنۍ سیمې ته نږدې د نننۍ ورځې د انتحاري حملې په اړه چې د میدان وردګ د استناف د محکمې په د کارکونکو په موټر شوې ده او په کې لس کسان وژل شوي او څلور ټپیان دي. په دې اړه در سره معلومات شریک کړل او په دې اړه هم در سره جزئیات شریک کړل چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد اختر محمد منصور مړینه تایید کړې ده، وژل کېدل تایید کړي دي، او نوی مشر چې هیبت الله اخونزاده نومیږي د هغه مشري اعلان کړی ده. د هیبت الله اخونزاده سره سراج الدین حقانی او د غراز د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزي د سالنګ له لارې تیر شي. د کمیسیون بله پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې تایید شوې د دوشي له لارې بامیان ته د 300 میگاواټ برېښنا د مزي غزیدل دي. په دې اړه نور جزئیات د فرښتې جلال زی رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمرې تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برق د مزید غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دې اړه صادر شوی فرمان له خبریالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشي څخه د بامیان تر مرکزه د 260 کیلو ولټه ډبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگاواټه برق د لېږدولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجري لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا له انتقال سره د یو شمېر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غني د غوایي په 9مه یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا شل کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فشنه شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبریالانو ته وویل
به خاطر که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
موش داسی کار پولاند دریدلی و چه طول تخنیکی او تدارکی مرحلی بشپلی شوی وی پا تیر دو نیمو کلونو که دا 500 کلو ولتا برق پروژه طول تخنیکی کار دا سالنگ للاری بشپل شوی وی ملی کمیسون مربوط اسناد و چیرل او دا دی پروژه تدارکاتی مرحله دا تعلیق لحالتا ووتا. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لارې د 500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د لپاره هم غوره ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا طرح د افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روښنايي جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا دا پروژه د بامیان لارې بشپړه شي. د دې ډلې یو غړي احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کمیسیون کار په رسمیت نه پیژني نو لدی عملی پریکړه هم نشي منلای. دا زموږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسیون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسیون کې موږ برخه نه ده اخیستې، فیصلې هم موږ ته اعتبار نه لري. ښاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزی باید په بامیان کې تیر سي او دوی به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاري وساتي. د حکومت رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 220 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یوه بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگاواټ برق مزي وغځول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې بلشتلجه شل زره کورونیو ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1498 هجري لمریز کال تر لیندې بشپړ شي. ولسمشر غنی د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق د دې کمیسون له وروستۍ پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم رستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمرې تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزید غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان کندهار ته د سفر پر مهال ویل چې د ملا منصور وشل کېدل افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ګټه پورته کړي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ملا منصور وشل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان دی کونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
They way da der muhim da chim la Mansour wo wajal so zaka gha da soli paada da ulas mashar ghani aw da afghanan ul ghushtun sara mukhalifat shodali wo aw soli rat kade wa da cha gha wo wajal so mujhila manju chi waslawal ba khpli wasli par mzaka kshish di aw da soli aw mili pokhlaini le processor ba yevzai si
and join the peace and prosperity that is Afghanistan.
Da Amerika paws da mukam wa ida waslawal mukhalifin wa asli planuna da Afghanistan la khawri sa khada bandi tar sara kiji aw la ghazaya tamwiliji. Pa warta bakh ki da Afghanistan da mili difa wazir general Abdullah Habibi wa ida dawlat waslawal mukhalifin da tir khilaf us pa der pyawdu barnamo sara افغانستان تر ازي خو په خبره د دوی له سختو خبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبيبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ تر هنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن لا وخت ګزارونه کوي. هیڅ تاسو ولای خلک او هیڅ نو تردد نه لرئ.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وجل کېدو ورسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
چی خواهد شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. قاسم سولمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي چې د اکثرو مطالبو او مقالو زیات تمرکز یې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د وشل کېدو پړه دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ملا اختر محمد منصور د وژنې په تړاو مسایلو او د جرم پر کرښه د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان خبرې نقل کړې چې وایي د سولې مخالف وسلوال به په نښه سي. په مطلب کې د جنرال نیکولسن په حواله راغلي چې وایي اختر محمد منصور د سولې مخالف و، نو ځکه د امریکا لخوا په نښه سو. وی ساورس پانی بیا د ملا منصور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف خبرې راخستې دي. روس پانی د شغلی کابلوف په حواله زیاتوي چې وای د ملا منصور د وژنې پاړه سم شواهد نسته او داسې طبي اسناد هم نسته چې ثابت کړي وژل سوی کس ملا منصور دی. کابل پوسټ روس پانی بیا د یو امریکایي چارواکي خبرې راخستې چې رویټرز سره مرکه کې د طالبانو د انتقام خبر کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو سره طالبان اوس غواړي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او بهرنیانو حملې وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په داسې حساسو شرایطو کې دا ابتکار په لاس کې واخلي او هڅه وکړي سو هغه طالبان چې سولې ته تمایل لري راجذب او د هغو په وړاندې چمتو اوسي چې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د انتقام غوښتنه کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې د پکتیا او پکتیکا د یو شمیر سناتورانو په حواله لیکلي سره له دې چې پاکستان د انګورو اډې ځینې تاسیسات افغانستان ته سپارلي خو لا هم ځینې پوستې په خپل کنټرول کې لري. دغه سناتوران وایي که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي نو شاید پاکستان په دغه سیمه کې نورې پوستې هم جوړې کړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټر مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دې وزارت یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټرونه هم ورکوي. د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د هند د پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي په تهران کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیا کې یو ډېر اهم او ډیر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی او همدارنګ د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سه افغانستان ته چورلکی کمک وکړي.
لارګ مانی څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټرې به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي وو چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معصر دي او خپل معصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې داسې کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي. د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلي وي.
و امر دل چې په افغانستان کې د افغانستان امنیتی چارواکو په خستوګه دفاع وزارت د هند لخوا افغان امنیتی ځواکونو سره د نوي پوځي تجهیزاتو په ځانګړي ډول د نوي هلیکوپترونو د مرستې هرکلی کړی او وایي چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا نور هم زیاته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د لوګر په مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. حیات الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د لری کولو صلاحیت یې هم لري. او د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خبرونې په پیل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو. دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایست چې څوک ملامت دی؟
صاحب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او صاحب
دا څه وایست؟
یوازې اشپز نه صاحب، هغه پیادهګان هم ملامت دي او باید چې ښه جزا وویني.
زم د ده خبره تاییدوم، باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب، خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هیڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپل ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسو مه بغوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شئ.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسو استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یئ که نه، نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تا تاسی هم لگ خپل کار تا پاملرن او کری لگ جدیت کارا کری چه دا اغا خلق خونه وای چه دا اغا طول یا بی کفایت کسان مقرر کری دی دلتا
ویم سیب خدای دی ستاس و سوره لبوگ لسر مکم وین سیب بیگامیم پا کور کیاد کری ما ویل که سیب نوی نمو خوی سم نیو
ریختیا وای سیب تاسی موگ تا دلورتیا لاری را خود دلی دی او لور کری مویو سیب خدای مویو وشی بام مکم وا
گوری
خسیب
زدان وایم چه تاسی ملامت خو ما تا دی منالم دیر گران دی چه ملامت دی آشپاز و پیادگان وی
سیب موگی در تا تشریق او پا خپلا بوای شم دوی ملامت دی
سیب تاسی خلق اجازه را که چه موگ دا خپلو تحقیقات و نتیجه در تا تشریق او
خواه سامه دادا تیه تشریق
سیب خبر داسی دا کلا چه موگ خبر شو چه داسی و پی خرامستکی گی نجر سرکی نستو او مشوره مو سره وکړه د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړ همداسې نه ده
هو بالکل همداسې ده
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او مؤسف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي
ښه
هو صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګېږي او مبارزه به کوي خو
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید
نه نه حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټول ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په 10 بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم یوې بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلي صاحب
هو لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چې لږ نا وخته ورسېدو کنه اوس به دې دا یو ژوند نه ولیدلای
زد خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچول کنه هیواد بل یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی وو دغه اشپز او پیادهګان سر له ننه ټول برطرفه کوي د دوه کاله زندان مستحکم دي دغه زما پرېکړه ده تاسو هم لاسلیک کړئ اشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ دومره غټه سه النګاري
صاحب تعلیق به یې کړو
راځه چې
زر همدغه کار
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده تېره ورځ د شلم ولایت والي صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یووړه خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سر وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره 3 ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چېرته کوم مخالف د سر وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوه والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل
خلکو ته لاپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي
غمه خبر شوي
په څه شي
تېره شپه خانګل چا وژلې دی
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره خو خبره یې ونه منله آخر یې سر وخوړه
یعنی تا وژلې
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه
عجیب دا زور کوي لبل به خبر کم
بل علاج څه شه ده
هغه بل شپه د مرزا کور غلو وهله او ټول خشیانې تری وړي دي
د مرزا د کور خبره ده نه پو وای له خار زه راغلی او نرخې ته راته وایې دا نر د چې ځوانډی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې
دا څه وایې غمیه په سور یې که لیوانې غلام وکې او منکرېږم نه
یار قمر الدین په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه سپین ګیری به شې
ولکه غمیه دا ولې په ځان پورې دروغ وایې ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې
څه دروغ مې ویلې دي ومورې لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی
نور به څه وایې زه خو دې په دې خپلې قمقلۍ لیونۍ کړم
څه مې ویلي دي
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نره دې نه و
زامورې له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه
زویا که ماته نه وی معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږې او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی ګوره زویا هر چاته دغه د دروغو لاپې مه وهه خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې
ځه مورې مه پسې ګرځه څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم
و زویا ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار دې غني دی
ځه ودې وایي د دوی غاړه به بنده وي زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي
خوښه دې نو زویا د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته
غمیه خبر شوې
په څه شي
پرون د سړک په غاړه یو مړی پروت و چا وژلی و
ښه ښه هغه ښه وای ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به یې خلک ونه ویني که نه
هغه تا وژلی و
ځه محموده بچو په دې خبره پسې مه ګرځه تر اوسه وړکی ته
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چاته ونه وایې شیطانان ډیر دي حکومت به در باندې خبر کی
ځه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه
ښه نو خوښه دې د ما خو نه در باندې لورېږي
ځه بچو ښه خو مې وډار کړې
داسې دروغ چې مونه وایم څوک راڅخه ډارېږي
څوک یې
ته دروازه خلاصه کړه لاسونه دې پورته کړه
دغه لاسونه مې پورته کړه څه ګناه مې کړې ده څه خبره ده
نور به نو څه کوې د لسو قتلونو او پنځلسو غلاو تور دی در باندې په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمق
دغه لاسونه مې پورته کړي صاحب څه وایم صاحب ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ نقیب الله لاروی ازه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او کندهار 22
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
گران دوستانو سلامونه می ومنی ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی پا بیرحمتوگا قطکیگی. دا کار کم زیانو نارولیشی؟
سیلاون رازی دوی چه دا زنگلون و حلی دی دا پا دیوبو که پسیندونو که رازی این دی زمانگ درودات و لسوالای تا.
نن پام دیگ لغگی گول آزادی رادیو سربوسی. قدر من آوردون کو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو یې اقتصادي ارزښت دی، بل یې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم یې هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه یې دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه ووهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپېریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندهار. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کوچنیانو سترې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندهار کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅوي پر خلکو باندې. دغه دپاره ډاکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅوي په دونه ارزاني بېرحمانه. څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه رازی دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي دا په دیوبو کې په سیندونو کې رازی این دی زمنګ درودات ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلی، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د سرکې ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسمه روان دي. یو قسم دا ده چې خلک د اروپ په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، برقي اروپ په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي. یو یې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي، زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونو په واسطه باندې په چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت یې داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې کېنه وو، مونږ یې د باینه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوي چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل، خو نن سبا هغه خبرې نشته. نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد جان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننه وتلې وه، دره غونډه ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي چې دغه مجاور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه سره کته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي. دغسې خالي غر ده، دا چې ځنګل و.
دسی برخی ماهران زنگلون او نورشنه بوتی پا وجود که لسه گزاره تشبه کبی. دوی وایی چه موگ ده زنگلون لبرکت پاک هوا تنفس کبو. موگ ده چاپیریال ساتن دیداری لمرستیال عبدالولی مدقق نپختلی چه دوی دشنی فضا ده رمنسته کولو او ده زنگلونو ده ساتنه لپار چکلی.
یو طبیعی زنگلونه دیسه موگه پا ملک لرو او دیده سر پخوا که ده شنو او سمسور و ساهو پراختیا ده. پا خاری ساهاتو که ده سمسور و ساهو پراختیا ده مجموع که دولت دیتا دیر زیاد توجه کرده ده. موگه تاس شاهد یو پا دیسه که موگه ده کابل پا خار که ده یو مقدار زیاد ده سرسبزی پایدان یو پنور و ولایتو که هم ده کارونه تری و حد پوری پر مختللی دی یعنی مثبت قدم ده ولی اگه کن ضرورت سی مو گرتل رو خصوصا ده چاپریال نگانه تروس پوری هم مگه دیر الار پو مخیل روزو باید پر مخول ارسو ولی پو دیر خواشنه سرا سی مگه وزیبت دیر خراب ده اگه ده طبیع زنگلو ده طبیع زنگلونه پو دیر خواشنه سرا پو ده تیرو دره چلورو لسیزو که پو دیر بیرحمانه شکل بنده ده بازو خاصو کردیو و ورو که گروپ خوانه همیش تر یرغلانده راغلی دی و زنگل پو دیر بیرحمانه شکل بنده قطع کرده و قطع کویه
مدقق وایی چه لبادا مرغا دولت ده زنگلونو ده ساتن پا برخه که ده سسنه دی کری چه باید شوی وی.
متاسفانه پا دیسه که دولت دیر زیاد مؤثر کارونه ندی کری ده مگر شاهد یو پا اکثر ولایتو که زنگل قطع کیگی. همیش ده چاپیریال ساتن ملی اداری لپاره ده ده تشویش وار خبره ده. خی اقدام داده سی مگر وست ده زنگلو ده مدیریت لپاره یا خی نوی قانون لرو نافذ ده قانون. ولی قانون پا یواز شکل بنده نشی که ولی ستون زیرا تحل کیه. قانون تدبیق واری، قانون تا احترام پا کارده، قانون تا درناوی پا کارده. ده قانون ده تدبیق ادارات باید ده زنگلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نکړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته باید د دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي قطع کوي یې قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله مکتب په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا لاله سور نه کړو دا د خلکو مسولیت ده او بل مسولیت سی دا ګډ مسولیت د دولت او د خلکو په منځ کې هغه د خلکو د پوهاوی د کچه لوړول دي موږ ډیر کم ځنګلونه لرو طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سی د لړۍ سی اوس روانه ده که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي بیا به موږ نه طبیعت لرو نه به ځنګل لرو او نه به د هوساینې لپاره د میلې لپاره د تفریح لپاره یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دیتا چه دی کرنی وزارت ده جنگلونو پا ساتنه کی چکری. دی کرنی دی وزارت ده جنگلونو ده پراختیا رئیس محمد امان امانیار اووی چه دوی دی جنگلونو ده بیارغوانی پا برخه که پیوانوی قانون کار کرده.
پا مشارکت ده خلکو کار که محافظت ده زنگلونو سابق به ده شکل بانده و چه دولت خپلا مسئولیت خسته ده زنگلونو ساته ووز پا اساس ده مشارکت ده خلکو تنظیم ده پایدار ده زنگلونو ده خلکو ده خانه که طول تفاوت داره ده قانون چه بده که مشارکت ده خلکو ته تکیه شویده موعدات هم نظر کرا نیوشویده بندی کول دی بده که او شپک نشته مثلا شروع که نظر پا قانون ده جزا بانده ده او بزمین که ده لس درونه تر سه زره افغانی و پوری او حتی ده هاگه ارزش ده قطع ده زنگلونو او قاچاق ده لرگی و پیسا بانده چی او پا ارزش پا اساس بانده ده جرایم را تاکل شویدی.
محمد امان امانیار وی ده دیل پاره چه خلق دسوان مواد و لپاره ده زنگل ونه ونه وی دوی زنگلونو تنیجده دست نیلگیگ دی چه خلق ده ضرورت پا وقت که ده سوخت کارور نواخلی هاگه وی چه دوی ده کار پیل کرده پتو کلونو که به خنتی جبر کنی
منگا خاطر دیده چه فشار ده طبیعی منابع و وندیرا کم شی منگا پا مجموع که ده سوان لرگی و ده پاره باغستانون یا باغون را احیاکا و ده اغا کمیتو ده پاره چه آتا زنگلون دی چه زر ورسی گداونه ده سوان لرگی و ده پاره چه ده خلق و معیشت لرگی و ده درک را پورشی پس زمن که دیده منگا سوار لسا و پنزوز هکتار ساحه ده زنگلون و ده پسته و ده جلغوزه پا ولایاتو پا کچه بانده منگا پا نظر را نیولی دی او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم را نظر کې نیولی ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړی دی په تیرې کلو کې درې کلو دپاره آبیاري ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت اوبو ته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسې موږ مخکې وړي.
چو خون زده مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زده دوان بچو خون زده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې وسورې سورې دې دا وان بچو خونځې دې دا وان بچو خونځې دې شملا خالدی چینا اغلا بچیا لوی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده دوان بچو خونزه ده دوان بچو خونزه ده
زوان شرمیگی خوٹو پکتا میڑنے دے خوٹو پکتا میڑنے دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دعوان بچو خونزے دے دعوان بچو خونزے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے ستلم بیتی پور تکیگی دعوان بچو خونزے دے دعوان بچو خونزے دے دعوان بچو خونزے دے
جوان
تری کسا پولیس وجود شوی دی
سکار و سنسکن ها بچه سکار مریض را غی
آزادی
خزینه پسر اجازه نوار که چه دوید باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
زمیمون پا مرتب که دباران ده پارا بغنانی نستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1026 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا موسیقی